لیکي میکلي دا ورچه هامي وړوکه مېله منځ زي هامي غټزي دوی رانی سیم نو هغه سینې تیوري ولې دولت په دې کې تر اوسه پورې پاتې راغله د مخنیوي نه دی کړی.
دا یوازې د کونړ وسیدونکو نه دي چې په کونړ سیند کې په بیلابیلو وسیلو د کبانو لنیولو او د هغه د نسل د ختمېدو په اړه اندېښمن دي، بلکې د کبانو غیر قانوني ښکار د کرنې او مالداري ریاست مسولین هم اندېښمن کړي دي. د کونړ د کرنې او مالداري چار رئیس انجینر انعام الله ساپی وایي
ښکار غیر قانوني د مایانو په دواړو سیندونو کې موجود دی، او حتی دا سی راپورونه شته چې بعضی چارواکي په ولسوالیو کې چې دا وی ملمانه راځي یا په خپل باندې دوی دغه ښکار تر سره کوي.
د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال حاجی محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو امنیتی پوستو او پولیسو ته امر کړی چې د کبانو ښکار ته څوک پرې نږدي.
په ټولو ولسوالیو کې قومندان صاحبانو د ټولو پولیسو ته وظیفه ورکړې ده، او نور هم ته وظیفه ورکوو چې هر څوک بمونو په ذریعہ باندې یا د کرن د شاټ په ذریعہ باندې په سندونو کې د میانو ښکار کوي هغه مخنیوي وکړي.
په کونړ سیند کې د کبانو د نسل ورکېدو ګواښ خلک په داسې حال کې اندېښمن کړي چې په یاد ولایت کې د کبانو د بچو د تولید یوه لویه فابریکا یا هچری جوړه شوې چې د زراعت د مسولینو په خبره په یو کال کې به د 2.5 میلیونو په شاوخوا کې د کبانو بچی تولیدوي. دوی وایي چې دا بچی به د کونړ په ګډون د نور ولایتونو د کبانو فارمونو ته هم لیږل کیږي چې ورسره به له بهر نه د کبانو د بچو راوړلو اندازه کم شي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسته مو بیا هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم. دا ونې په د خبرونې کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دي او څومره د خلکو په ژوند اثر لري، په دې اړه د خبرونې لامل ما سره بحث کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو چې کېدای شي خلک د فساد په اړه معلومات ولري، خو که علمي اړخه په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټولو اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده، هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پې تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي، نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډه دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري. نو نن سبا چې مونږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې مونږ او تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقي چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته مونږ فساد وایو، چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسیږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي او فساد مختلفې بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږیږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختی دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د فساد څه کوم دی؟ هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر دی یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپلو حدودو نه تجاوز دی ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بناً دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادي شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي، حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایم دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولې دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو د حل لارې، خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کې چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسؤول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږه وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو، ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو نو ای خواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دی، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندي خونې ته لاړ سي، اولته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بندي. یعنی دغه د دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ و د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو؟ بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه ژبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لاره اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وضعي قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو،
او اول خدای د چمنګ خپل خدای ته خپل رب ته تابع سو او اسلامی قوانین په ځان باندې ومنو او مونږ مکلف په حلال روزی باندې نه به د چا حق خرو نه به چاته حق ورکو په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پرېښي دي مونږ ته وضعي قوانینو خپل دستورات پرېښي دي که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خو دې میاستو ټی هغه کوي زه دغه دقیقو دغه ثانیه او د حتی دغه ساعت هغه ګړۍ تضمین کوم چې څوک له الله نه وویریږي او قانون شرعي او وضعي په ځان باندې تطبیق کړي او دغه مظلوم انسانانو ته د دوی حق ورسی نو دغه فساد جرړې او ریښې وچیږي او امید دا دی چې ټول مونږ او تاسې لاس یو کو دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دي د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده ضوابط په رابطه باندې پرېږدو کار اهل کار ته وسپارو او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو انشاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچی سي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستوران د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستوران تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي خو د سیمرس ویلی چې رستورانونه به نه و نو موږ په لرغوني زمانه کې
او خلک رستوران ته د تللو په حق لڅوایي
ولا چې زما خدای پیزه خنه راځي بیا مې دا زمزم